دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې به زه پامیر ساحل او بوروال کاکړ در سره یو. په دې خبري سات کې تاسو ویلاویل رپورټونه اوریدئ چې تازه خبردار اغله دي چې په کندهار کې یو بهرني سرتیری ملکی وګړي وژل دي. په دې اړه باندې نور تفصيلات به هم درته درکو. خو تر هر څه مخې له بوروال کاکړ د دې مهال خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغه وروسته نیول شوی دی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې دي او هغوی ته مرګ ژوب لاړولې ده. په خیبر ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو لفټنن په ګډون څلور امنیتي عسکر وژل شوی دی او د ګونتنامو په زندان کې بند پنځه لوړ پوړي طالبان قطر ته د انتقال پر وړاندې سلا شوی دی. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغه وروسته نیول شوی دی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې دي او هغوی ته مرګ ژوب لاړولې ده. دا سرتیری د یک شنبه په ورځ نیول شوی دی چې د هیواد په جنوب کې له خپلې اډې راوتلی او پر خلکو یې ډزې کړې دي. د نیټو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې د امریکایي سرتیری له هغې پیښې سره په تړاو کې نیول شوی دی چې پکې افغان وګړو ته مرګ ژوب لاوښتې ده. تر دې زیات نیټو هیڅ نه دی ویلي. خو د کندهار والی توریالی ویسا ویلي لومړنی رپورټونه ښیي چې په دې پیښه کې تر 1400 کسانو پورې وژل شوي. ځینې نور چارواکي وایي چې په پیښه کې 3 کسان وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال ته هم چارواکو د وژل شوو بیلابیل شمیر ښودلی دی چې تر اوسه یې پخلی نه کیږي. د مشال ریډیو خبریال زیاتوي چې پیښه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د خبر ایجنسی د باډي په عالم ګدر سیمه کې د عملیاتو پر مهال د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو لفټنن په ګډون څلور امنیتي عسکر وژل شوي او وژوبل دي. پوځي چارواکي دا کوي چې په دې نښتو کې شاوخوا 9 وسلوال هم وژل دي. خو آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. یو ځایي خبریال د دې جګړې په ترڅ کې ولسي وګړو ته د رسیدلې زیان په اړه مشال ریډیو ته وویل
په کورونو باندې ماټر ګولې را غورځېدلې وي او په دې کې څلور کسان په شلوبر کې مړه شول او درې کسان ژوبل شوي دي. همدغه شان ته د کوم اکاخیل کلنګا او اکاخیلو مرګي چې کومې ماټر ګولې را پریوتې په دې کې زنانا او ماشومان بوډاګان دا ولګېدل او په دې کې څلور کسان مړه شول او شپږ کسان ژوبل شول.
د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد له تیرو درو کلونو راهیسې روان عملیات لا تر اوسه دوام لري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی ویلي چې د امریکا لخوا د ګونتنامو په زندان کې ساتل شوي د طالب یاغیانو 15 لوړ پوړي غړي قطر ته د انتقال پر وړاندیز سلا شوي دي. ایمل فیزی ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو په روانه ونه کې د افغان پلاوي د دورې پر مهال د انتقال د وړاندیز ته مثبت ځواب ویلی دی. له ګونتنامو څخه د 15 طالب مشرانو قطر ته وړل د امریکا په ملاتړ د هغو هڅو برخه ده چې طالبان خبرو اترو ته کښېنوي. بل پلو د سپینې ماڼۍ ویاندې کیتلن هیډن ویلي چې امریکا تر اوسه پر دې نه ده سلا سوي چې له طالبانو کوم چارواکی د ګونتنامو له زندانه انتقال کړي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول ویاند جانان موسازی وویل چې نوموړی به ډیر ژر له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د قطر له چارواکو سره د غږېدو لپاره د هیواد ته سفر وکړي. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له چارواکو سره هلته د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستل کېدو په اړه هم خبرې وکړي. طالبانو د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې په قطر کې د یو دفتر د پرانیستلو نیت لري. په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا په یوه حجره کې د بارودي موادو د چاودو له امله 2 وژل شوي دي. دوی وایي چې دا پیښه تېره شپه د میرالی په لویدیځ کې پراته کیلومتره لرې پرته سیمه تپې کلې کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال په دې سیمه کې د استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې دا کسان د چاودونکو موادو په جوړولو لګیا وو چې وچاودل او دوی پکې ووژل شو. د وژل شوو کسانو د پیژندګلوي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بلوچستان صوبې خلک وایي چې د ووټرانو په لیستونو کې بېخي زیاتې تېروتنې دي او د هغوی په خبره د خلکو نومونه د هغوی د اوسېدو د سیمو پر ځای په نورو سیمو کې درج کړل شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر حکومتي او انتخاباتي چارواکو تور لګوي چې دا کار د هغوی په خبره دوی قصدن کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
یو شورن عمل شوی دی د الیکشن کمیشن او د نادرا د ځینو افسرانو لخوا ده. د کوټې ځه په زرګونو ووټونه لار رایې ځه د لورلایي بورې ځه له کلاسیفلا ځه له پشینې ځه دا ټول وړې دي شفټ کړې دي دوکۍ ته په لورلایي کښې بیا یو وزیر دی د هغه بیا دوه درې نن کونسل دی د لورلایي نور ووټونه بیا هلته را وړي دي. په چمن کښې یو وزیر دی د هغه چې کوم یونین کونسل دی هلته یې ووټونه را وړي دي.
خو حکومتي چارواکي بیا دا تور نه مني او وایي چې هر کس چې چیرې اوسېږي انتخاباتي کمیشن ته دې ورسي او خپل نوم دې په هماغه وخت د استوګنې په ځای کې درج کړي. د اسرائیل لخوا په دویمه ورځ هم په غزه داسې هوایي بمباري شوې ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې تر ټولو خونړۍ ګڼل کېږي. فلسطیني سرچینې وایي چې په دې دوه ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. پر دې سربیره چې مصر د منځګړیتوب هڅې کوي خو فلسطین تر سلو زیات توغندي ورغورځولي چې د اسرائیل په جنوب کې پر لویو ښارونو پرېوتې او یو اسرائیلي وګړی یې په جدي توګه ټپي کړی دی. امریکا د دې راکټي برید غندنه کړې ده او دا یې یو ځلیل کار بللی دی. خو عربي ټولنې بیا د اسرائیل لخوا بمباري په ټولوژنه تعبیر کړې ده. او د کرکټ د آسیا کپ لومړنۍ لوبه نن د کوربه هیواد بنګلادیش او پاکستان ترمنځ د ډاکې په میدان کې ترسره کیږي. د څلور ملکي ټورنامنټ د لومړنۍ لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر یو بجه پیلېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل چې بوریوال کاکړ دروړل.
په کندهار کې بهرني سرتیري وژل شوي دي. بهرني سرتیري ملکی وګړي وژلي دي چې د کره شمیر په اړه یې لاسم معلومات نه دي راغلي. په پېښور کې 14 شوې ده. د قبایلي سیمې خیبر په باړی کې د پوځ او وسلوالو په نښته کې د دواړو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله په برخه شوې ده.
پرون خو ډېر سخت حالات دلته کې تېر شول. ډېرې توپې او ماټر ګولې په کورونو باندې هومره پرېوتلې او په خلکو باندې ډېر خوف او حراس خور شو.
په سواد کې د واورو ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي.
وازی زه ډېر خوشاله یم چې نن ما ګولډ مډل دلته کې مو اخیستو. د دې نه مخکې هم دې کاله منلتر کې هم چې دې نه ښه پوزیشن اخیستو.
دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. او لومړی رپورټ ته راځو. اوس هم سید شاه سقیم ته ورځو. په کندهار کې د مشال راډیو خبریال دی او دا به راته معلومات راکوي چې بهرني سرتیري چې هلته افغان ملکی وګړي وژلي دي نو د هغوی څه صورتحال دی؟ سید شاه تفصیل راکړه.
بل سایل ته دا پیښه خو تېره شپه په 3:30 بجې په پنجوایي ولسوالۍ کې پیښه شوې ده. د سیمې د سیمه ییز شورا یو تن مشر وایي غړی وایي چې په دې پېکې تر اوسه پورې 4 وژل شوي دي. ټول عام وګړي دي. دی وایي بهرنی سرتیری له بیس څخه وتلی او له کورو څخه عام وګړي را ایستلي دي او بیا یې وژلي دي. د کندهار د ولایتي شورا غړی بیا وایي چې یا دا شمېره 18 ده. تر اوسه پورې لا کره شمېره نه ده معلومه. البته د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا اوس له را سره د خبرو په مهال وویل هغه دا شمېره 50 تنه ښیي. سیمه لرې پرته سیمه ده او تر اوسه پورې هلته اړیکې هم سمې نه نیول کېږي. کېدای شي دا شمېره ډېره زیاته شي.
او تاسو ویل چې د ایساف نړیوال سولساتي ځواک اوسه پورې شمېر نه دی ښودلی چې څومره کسان یې وژلي دي.
ایساف لپاره په یو رالېږل شوې خبره پاڼه کښې یوازې دومره ویل شوي دي چې دغه د عامو وګړو وژونکی سرتیری دا د دوی لخوا نیول شوی ده. خدای لا تر اوسه نه ده په ډاګه کړي دوی څو تنه وژلي دي. خو دومره یې ویلي چې تېره شپه یې وژلي دي او دا نیولی ده بېرته.
صحیح. یو جهان مننه سید شاه سقیم د مشال راډیو خبریالو د راته تفصیل راکاوه. د افغانستان د کندهار په پنجوایی کې بیګا د شپې یعنی نن سهار 3:30 بجې یو بهرنی سرتیری چې دی هغه راوتلی دی له خپلې اډې ډزې کړي دي او هلته یې افغان وګړي وژلي دي. کره شمېر نه معلومیږي. توریالي ویسا تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د کندهار والي توریالي ویسا ویلي دي چې تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. بیا طالبان بېله خبره کوي. نور چارواکي بیا وایي چې 3 وژل شوي دي. ځینې نور چارواکي بیا 13 هم وښیي. نو سمه کره شمېره نه ده معلومه چې څومره کسان وژل شوي دي او لامل یې همدا دی چې هغه سیمه چې دا ډیره لري ده او سم معلومات لانی دی راغلی. البته ناټو دا ویل دي چې دغه امریکایي سرتیری وو او دای نیولې دی، گرفتار کړی دی او رضان سره ساتل دی. خو د دې علاوه ناټو یا ایساف نړیوال سوله ساتي جواک څه نه دی ویلي. اوس هم ورزو پیښور ته، او پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان نه معلومات خلو په پیښور کې چاودنه شوې ده، خالد خان که تفصیل را ته راکې.
جی بالکل، دا تاسو د پیښور په لیډینګ هسپتال کې ولاړ یم، چېرته چې د بډه دیره کې کوم دغه پیښه شوې ده، چاودنه شوې ده، هغه زخمیان او مړي راوړل شوي دي. نو د هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه یولس کسان په دې کې مړ دي او دغه شان دوهویشت کسان چې دي هغه ټپیان دي. په دې دوهویشتو کې لس داسې حالات دي چې هغه نازک ویل کېږي، او دا سات په لیډینګ هسپتال کې د زخمیانو هم ډېر لکه هغه په کیجوالټي واد کې داخل کړي شوي دي. خو د دې سره سره بده ډېره چې د دې نه لږ دغه فاصلې باندې پرته ده، نو هغه ځای څومره خلک چې راغلي دي زمونږ د هغه ځای خلکو سره خبرې شوې، نو هغوی وایي چې دا په یو جنازې مونځ نه پس دغه ځانمرګي برید شو. د جنازې مونځ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډپټي سپیکر خوشدلحان هم موجود و، خو لږه شېبه پس څنګه چې د جنازې مونځ شو د مومن خان کور والا جنازه وه چې دغه جنازه وشوه، نو دغه چاودنه وشوه. اوس دا اطلاعات دي چې دا ځانمرګي برید و، نو دا سات په پېښور لیډینګ هسپتال کې د یولسو کسانو د مړو پخلی شوی دی او دغه شان زخمیان راوړل شوی دي.
یو جهان مننه خالد خان د مشال رادیو خبریال، بیا به در سره رابطه کوو په دې اړه باندې نور تفصیلاتو لپاره. مشال رادیو ته غواګیاس دوه پیښې شوې دي. یو په د افغانستان په کندهار کې شوې ده چې بهرنی سرتیری راغلی دی او افغان ملکی وګړي وژلي دي، کره شمېر نه دی معلوم. د کندهار په پنجوایي کې دا پیښه شوې ده. دویمه پیښه د خیبر پښتونخوا په پیښور کې شوې ده، ځانمرګي برید د چارواکو په خبره خالد خان وایي د مشال رادیو خبریال چې ځانمرګي برید دی په بډابیره کې شوی دی، تر جنازې وروسته شوی دی او دلته تر اوسه پورې یولس مړي چې دي هغه لیډي ریډینګ روغتون ته راوړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږ یاست. وسم یو بل خبر، د قبایلی سیمې خیبر په باړې کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر د وژل شویو وسلوالو شمیر نه دېرش ښیي چې آزادو سرچینو یې پخلای نه دی کړی. په دې نښتو کې د پوځ د یو افسر په ګډون څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې ځایي خبریالان وایي په دې نښتو او د پوځ په بمبارۍ کې ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه د خپل همکار رپورټ اورو.
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د خیبر جنسي د باډې تحصیل په علمګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. نوموړي په دې نښتو کې د یو کم څلوېښت وسلوالو د وژلو دعوه وکړه او ویې ویل چې د دوی د یو لفټنټ وجیه الله په ګډون پکې څلور سرتیر وژل شوی دی او اوه سرتیری پکې جوبل دی. خو د پوځي چارواکو د دغو داوو د آزادو سرچینو نه کوم تصدیق نه دی شوی او نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه ویلي دي. دوی زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په مهال د وسلوالو په پټنځایونو باندې د هلیکاپټرو نه هم شیلنګ کړی دی او توپخانه هم پکې استعمال کړی ده. بلخوا د باډې ځایي اوسیدونکي او پولیټیکل انتظامی سرچینې وایي چې د دغو نښتو په مهال د باڑی پاکا خیل سپاه او علمګودر سیمو کې پیوش میر کورونو باندې مارټر ګولې هم را پریوتې چې په ترس کې لګ تر لګه شپږ ولسی وګړي ووژل شول او یوش میر پکې جوبل شول. دوی وایي چې د مارټر ګولو یو پېټرول پمپ، پولیټری فارم او څو کارخانو ته هم زیان اړولای دی. په باډه سیمه کې د دغو نښتو په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي
زمانو سامل جان دی نو پرون مو دې ډېر سات حالا دلته کې تیر شول چې په باره کې کوم سرچ اپریشن شروع و. د لمګودر په مقام باندې باغې کې بیا د مټر او د توپې ډزونه کېدل چې ډېرې توپې او مټر ګولې په کورونو باندې هم را پرېوتلې او په خلکو باندې ډېر خوف او حراس خور شو چې چې په هغه کې ماشومان زخمي شول او زنانه پکې هم زخمي شولې او ډېر پکې مړه هم شول. ډېر زیات تاوان وشو او د هغې د وجې نه ټولې لارې هم بندې وې.
یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او باډې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او په زرګونه کورنیو ترې نورو خوندي سیمو او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې هم ویستلې دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کیمپ کې د باډې سیمې خواوشا دیارلس زره کورنۍ رجسټر شوي دي او لس زره کورنۍ به ورته نور هم راځي. باډه پېښور ښار سره لګېدلې د خیبر ایجنسۍ برخه ده، چرته چې د نورو وسلوالو ډلو نه علاوه لشکر اسلام وسلواله ډله هم زیاته فعاله ده چې مشر یې منګل باغ کوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان په بلوچستان کې خلک وايي په نوي ووټرز لیستونو کې بیخي زیاتې تېروتنې دي او د خلکو نومونه او د هغوی د اوسېدو پر ځای په بلې لرې سیمه کې درج کړل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي دا کار حکومتي او انتخاباتي چارواکو قصدن کړی دی، خو حکومتي چارواکي بیا دا خبره نه مني او وایي هر کس چې چیرې وسي انتخاباتي کمیسیون ته دې ورشي او خپل ووټ دې په هماغه ځای کې په هماغه وخت د استوګنې په ځای کې درج کړي. په دې موضوع د نیاز مساخیل رپورټ ورو.
د الیکشن کمیشن بلوچستان یو چارواکی اسسټنٹ الیکشن کمشنر محمد شاهد وایي چې د نادرا د تیروتنې له وجې داسې سوي، خو د ده په وینا حل یې بیا هم اسانه دی. شناختی کارڈ دو ادرسونه وي، یو عارضي او یو مستقل یا همیشنۍ. نو نادرا دا سکړي چې د ځینې خلکو عارضي ادرس باندې د ده ووټ او معلومات درج کړي، پر پاخه یا همیشنۍ ادرسونو یې دغه کار کړی چې له وجې دغه ستونزه رامخته سوې. اوس د ستونزې حل دا دی چې چرته دغه خلک استوګنه لري هلته دې زموږ ضلع الیکشن کمیشنر دفتر ته ورسي، هلته به دوی یو څلورم نمبر فارم ډکړي او ورته ودی شایي چې زما ووټ دغه ادرس ته واړوي، نو هم پر هغه ځای به ستونزه ورهواره سي. د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ بیا په دې نظر دی چې دا تیروتنه نه ده بلکې په قصد دا عمل سوی.
یو شورن عمل سوی دی د الیکشن کمیشن او د نادرا د ځینې اهلکارانو لخوا، د افسرانو لخوا. ته به بالکل حیران سي، د کوټې زه په زرګونو ووټونه لار رایي زه د لورلایي بوري زه د کلاسیفلا زه لپشینې زه دا ټول وړي دي شفټ کړي دي دوکۍ ته. په لورلایي کې بیا یو وزیر دی، د هغه بیا دوه درې یونین کونسل دی، د لورلایي نور ووټونه بیا هلته راوړي دي. په چمن کې یو وزیر دی، د هغه چې کوم یونین کونسل دی هلته ووټونه راوړي دي. دا صوبایي الیکشن کمیشنر سې جمالي صاحب دا په اسلام آباد کې قراره ناست دی. دا دومره عین موقع باندې دا دومره غیر ذمواري.
یاد دوی د تیری فروری میاستې پر نوستمی نیټې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټرز لیستونو لګولو اعلان وکړي او ورسره یو اس ام اس سرویس هم خلاص کړي، د کوم لاله چې کله خلکو خپل نمونه معلوم کړل نو سرګند سو چې یو شمیر خلک په خپل ځای سیمو کې نه بلکې په لری لری سیمو کې درج کړل سوي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تدقیق چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو د مشال مرکې کې نن د استاد هدایت الله سره چې د پښتو ژبې یو مشهور سندرغاړی دی هغه سره ځانګړې مرکه اوریدای شي. د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو تورونه دي چې په 1990 زیږیز کال کې د یو سیاسي ګوند پر ضد په انتخاباتو کې د سیاستوالو ته پیسې ورکړې وي. اوس پښتنه دا ده چې دا کار خواوشا دوه لسیزې مخکې شوی و، وس صورت حال دی. آیا وس محال هم د پاکستان په سیاست کې د فوج رول هم هسه قوی دی لکه څنګه چې پخواو؟ دویم پوښتنه دا ده چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د آی ایس آی پر ضد د اصغر خان د معاملې په نتیجه کې به څه شی مخې ته راشي؟ د دې پوښتنو ځواب د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې وو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اجازه کې راغلي دي که څه هم په کال 1990 کې د پاکستان د استخباراتي ادارې او پوځ لخوا سیاستوالو ته د پیپلز پارټۍ پر ضد په انتخاباتو کې د کورونو روپو ورکولو کلونه موده تیر شو، خو د دې باوجود اوس هم د دغه فعل په اړه خبرې کیږي او د دې ناوړه کار یادګیرنه کوي چې څرنګه جمهوریت پورې خندا شوې وه. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې کومو ادارو دا کار کړی وو، د هغوی په رویه کې څه بدلون راغلی او که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر تلت مسعود مشال لیډو ته وویل چې د پارلمان او عدلي د پیاوړتیا له کبله اوس په سیاست کې د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارو رول کم شوی دی.
اور ایک حد تک فوج جو ہے اس کا اثر جو ہوتا تھا اور جس طریقے سے وہ پالیسیز بھی بناتے تھے ان میں اب بہت تبدیلی آ رہی ہے.
تیرو وختونو کې د پوځ چې په سیاست باندې کوم اثرات او پاغې کې لوی کمی راغلی، پوځ به مخ کې پالیسي جوړولې، اوس چې پارلمان او عدلیه تر څه حد پیاوړي شوی نو ورسره لوی بدلون راغلی. دې کې شک نشته چې پوځ یو مضبوطه اداره ده او نه یوازې په دفاعي مسلو کې بلکې په سیاست کې هم رول شته، خو تر ډیره حد په کې کمی راغلی.
کوئی شک نه کې ابھی بھی فوج جو ہے وہ ایک بہت مضبوط ادارہ ہے دفاعی معاملات میں، بلکہ سیاست میں بھی اس کا ایک رول ہے، لیکن بہت حد تک کم ہو گیا ہے.
کرپو تلت مسعود وائی د پاکستان د پوځ او استخباراتی اداروں پر رویہ کې د بدلون دراتلو یو شمیر وجہ دی. لومبئی دا چې په تیر وختونو کې د پاکستان اولس کله هم د پوځي حکمرانانو نه دی مطمئن شوی. دغه رنګ د نوموړي په خبره په تیر وختونو کې د پاکستان سیاسي جماعتونو د پوځي ډیکټیټرانو ملاتړ کړی، خو اوس د هغوی په رویو کې هم بدلون راغلی دی.
پہلے تو پی ایم این اور پی 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 دونوں فوج سے فائدہ اٹھاتے تھے.
پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون دواړو سیاسي ګوندونو بالا پوز څخه ګټه پورته کوله، او کله چې به کوم یو ګوند په حکومت کې نو د پوز په مرسته به حکومت وړانګولو، خو اوس هغه رنگ حالات نه دي. هر څه په مکمله توګه بدل شوی دی. د دې تر څنګ پوز ته په خپل هم دا احساس شوی کچیر هغه په سیاست کې برخه اخلي نو ملک کې به حالات نور هم خراب شي.
فوج کی قیادت کو خود بھی اس کا علم ہے، اگر وہ سیاست میں حصہ لیں گے تو ملک کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی.
دا پاکستان پر سپریم کورٹ کے دا آئی ایس آئی پر ضد اصغر خان پر کیس کے دا فوج او آئی ایس آئی پخوانی مشرانو جنرل مرزا اسلم بیگ او اسد دورانی دوانو خپل بیانونه جمع کړي، او دا رنگ دوانو دا منلی چې په 1990 کال کې دوی هغه وخت د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان په وینا ځنې سیاستوالو ته د پیپلز پارټۍ پر ضد په انتخاباتو کې پیسې ورکړې وې. خو اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې د اصغر خان لخوا په سپریم کورټ کې د آی ایس آی پر ضد د دې کیس سره به څه نتیجې رامخته شي. کله چې موږ دا پوښتنه د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل
نتیجہ کو نو نہیں ہو جا بھائی آئی ایس آئی والے سپریم کورٹ دیشی چی فوج یا آئی ایس آئی دا کارمرے چاہی دے الیکشن کے مداخلت کی اور اخبار خوش خلق تے کامیاب تھے دخ پکار دے چی دادی ہوئی دا خلق کو حق تے چی داگی سو خوش دے آگتا دے ووٹ وائی کی.
د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر تلت مسعود وایي که څه هم په پاکستان کې د پارلمان او عدلي پیاوړتیا سره د دغه هیواد په سیاست کې د پوځ رول کم شوی، خو د نوموړي په خبره د دې باوجود اوس هم په سیاست باندې د پوځ څه نسه اغیز شته دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. د پاکستان پر فوز باندې د دغه تورونه چې دي چې آی ایس آی پکې په حکومت کې او په سیاست کې ګوتی وي، د دې پاړه باندې تاسو د اسرار العالم رپورٹ واورید. تر هغه وروسته په وقفه کې د باختر ستوري اعلان واورید، او باختر ستوري خبرونه چې دا تاسو نن اوریدئ شي. له سبب قبایلی سیمه کورما کې د ګوزن یا د پولیو د ناروغي د مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپین پیلېږي. په دې موضوع د مشال راډیو خبريال د کورمې لیو ډاکټر محمد منیب سره مرکه کړې ده چې د پولیو رنز مخنیوي پروګرام چارواکي دي. د مرکه په پیل کې یې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي څومره مهم دي.
دا مرض چې دی دا ټوله دنیا کې ختم شوی دی. صرف او صرف په دنیا کې درې ملکونه دي چې پاتې دي چې په هغه کې دا مرض دی، چې دا هغه کې یو پاکستان دی، یو افغانستان دی، او بل نایجیریا ده. بیا نایجیریا او افغانستان چې راولي په هغه کوم دا کیسونه کم شوي دي، هغه هم تقریبا کنټرول کړی دی، خو د ټولو نه غټ هغه زمونږ پاکستان دی. او په پاکستان کې بیا خاص کر د پښتنو سیمه لکه فاټا کې د ټولو نه سیوا دی، بلوچستان کې هغه ځایونه کم ځای کې پښتانه اوسي، په سند کې، کراچۍ کې کم ځای کې پښتانه دي، هغه ځای کې دا مرض دی. او چې تر څو پورې د وایرس سرکولیشن یا د وایرس دا حرکت هر ماشوم ته مو ویکسین نه وي رسولي، نو دا حرکت نه ختمیږي. نو د دې وجه نه دا ډېره ضروري ده چې هر ماشوم ته هر ځل دوه قطرې ورسي، نو دغه جراثیم به مونږ کنټرول کړو او د ملک نه به دا مرض ختم کړو.
ډاکټر صاحب، دا راته وایي چې دغه کم مرض تاسو یاد کو پولیو، دا چې دی یو نه بل ترګي،
دا وایرس د یو ماشوم نه 200 تا، بلکې د یو سټډي مطابق دره چې 2000 کسانو ته دا منتقلیږي. نو د دې وجه نه چې یو سنگل کیس هم زمونږ راشي، یو ځای کې چې یو کیس ناغه ته مونږ وایي دا وبا ده او خوريږي په ست طریقه سره. د مونږ ورته زمونږ په ډاکټرۍ ژبه کې اورل فیکل روټس ورته وایو. ډکو میچازو کې دا جراثیم وي، او د ډکو میچازو نه دا جراثیم د خوراکي شیونو ته ورسي او هغه د چا خولې ته لاړ شي.
د دې لپاره څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي؟
نو د ټول ناول خو چې ماشوم پیدا شي، دا هغه د ټیکو کورس مکمل شي. دویم، په هر یو کمپین کې هر ماشوم ته هر ځل ویکسین ورکو میلاو شي چې څوک پاتې نشي. دریم، د صفای خیال وساتل شي. د صفای خیال په دې دغه باندې چې د خوراک نه مخکې باقاعده په صابانه باندې لاس وینځل، د حاجت نه وروسته لاس وینځل، د خوراک مواد یا خوراکي شیونه چې دي هغه په صحیح طریقه سره وینځل، او د ټولو نه زیات اهم سیزو په کورونو کې لیټرین جوړول، چې مطلب ډکی متیازي چې وي هغه ډایرکټ بهر ته مطلب انوایرمنټ کې نه ایکسپوز کیږي، خو بلکې هغه ګټر ته ځي.
ډاکټر صاحب، درته وایي چې دا علاقه چې دا سمره خطرناک ده، په دې کې څومره پولیو کې څونه راغلي دي، په دې سره خبره وکړي.
اصل کې کورم ایجنسی چې دا په دې کې سنٹرل کورم کې زموږ سره په 2011 کې صرف یو کیس شوی دی چې هغه په پاټو کلی کې مرغان په دغه کې شوی دی. اوس هغه ماشوم زموږ سره په IDP کیمپ کې دی، هغه ماشوم همیشه لپاره معذور دی. زموږ سره نور کیسونه الحمدلله لا نه دي راغلي، خو بهر حال په تیندو کې زموږ سره یو درې کیسونه داسې دي چې زموږ په شک دی چې کېدای شي دا پولیو کیس وي. خو بهر حال زموږ سره وایرس چې دی دا جراثیم زموږ نه ګیر چاپیره ګرځي. ګیر چاپیره مطلب دا په کوهاټ کې شته دا جراثیم، افغانستان کې شته جراثیم، په خیبر ایجنسی کې شته جراثیم، په وزیرستان کې شته جراثیم، ایون زموږ په سنټرل کورم کې په 2011 کې وو. نو کېدای شي چې اوس دلته کې هم دغه سرکولیشن وي.
ډاکټر صاحب، درته وایي چې دا غزل تاسو ټارګټ څه دی او څه هغه لپاره تیاری نه دي؟
زمونږ د اپر کورم چې دی 57,691 ټارګټ دی، په سنټرل او لوور کورم چې دی هغه 62,920 دی، چې ټوټل داغې نه راغو 1,20,611. دې دپاره زمونږ ټوټل ټیمان چې دي 337 موبایل ټیمان دي، یو کم 50 په دې کې زمونږ سره فکس ټیمان دي، او شل زمونږ سره ترانزیټ دي. موبایل ټیمان هغه ته وي چې هغه کور کور ته ځي او ماشومان له ویکسین ورکوي. زمونږ سره فکس ټیمان هغه دي چې کوم په یو فکس ځای کې ناشوي لکه یو هسپتال، او هغه ته ماشومان راځي الته کې وته ویکسین ورکوي. او ترانزیټ هغه ته وي چې کوم د تلو راتلو لار کوم ځای نه چې وي لکه بس سټاپ شو، لکه چوک شو، لکه څه ځای نه پاره باندې ناشي او کسان دا ویکسین ورکوي.
دا ته کومور پلاخ پر ماشوم ته پولیو کتری ورکی، او دا احتیاطي تدابیر چې کم تاسو یاد کړلو قدامو کې، نو سمره ماشوم د پولیو د مرز نه بچ کېدئ شي.
که په دې باندې عمل وکړې شو د دې شو په سلو کې نه نوي پیسه زمنګ ماشومان د دینه بچ کېدئ شي. زمنګ زیاتر خلک چې دی هغه په دې غلط فهمي کې دي چې یره په کورما کې زیات کیسونه ونه شو، د دې مطلب دی چې دلته دا خطر نشته. نو زه دا یو خبره بار بار دوهراوهم، او هغه دا چې دلته کې کیسونه ځکه نه وو چې چونکه حالات خراب وو، او دلته کې تلل راتل نه کېدو د خلکو، نه کورمې جیسے ته څوک راتلل، نه دینه بهر ته وتل. نو د دې وجه نه دلته کې دا جراثیم نه وو، خو چونکه اوس حالات ټیک شو، خلک زیر راځي، نو دې مطلب دی دې جراثیمو تګ راتګ چې دی هغه سیوا شو، او بیخي منتخ خطره ده.
تا تاسو له ډاکټر منیب سره د مشال راډیو د خبريال مرکه اوریدل. ډاکټر منیب وایي که مور او پلار خپل بچو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکړي نو دا ناروغي به په بشپړ ډول ختم شي. د یادونو وړ ده چې له سبا په کورمه کې د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپین پیلېږي چې څلور ورځې به روان وي. دولس نیمې بجو نه لږ څه اوختي وو. موریوال کاکړ له خبري سره ټکو سره
له پېښور سره نږدې د بډبیر په سیمه کې له جنازې وروسته یو چاودنه شوی چې د لومړنیو رپورټونو له مخې دولس تنه پکې وژل شوی دی. د افغانستان په کندهار کې یو امریکایي سرتیری تر هغه وروسته نیول شوی دی چې پر افغان ولسي وګړو یې ډزې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو لیفټیننټ په ګډون څلور امنیتي عسکر وژل شوی دی. د ګونتنامو په زندان کې بند پنځه لوړ پوړي طالبان قطر ته د انتقال پر وړاندیز سلا شوی دی او د بلوچستان صوبې خلک وایي د انتخاباتو کمیسن د دوی خلکو د هغوی په خبره د خلکو نمونه په داسې سیمو کې درج کړي دي چې هغوی د دوی سیمو څخه لري دي.
تاسو مشال اړو ته غوږی تاسو مرزو اسلام آباد ته د مشال اړو خبريال ریاض مساخیل هغه ځای کې د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخیستې دي او مهمه برخه درته ژباړلې دي.
د جنگ ورځپاڼه اداري وایي چې یو طرف ته د ډرون حملو د لاسه خلک وجل کیږي نو بل طرف ته په سکیورټي فورسز بریدونه کیږي. دغه شان تیر ورځو کې قبایلي ملک هم وجل شو خو تر اوسه حکومت د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره پام نه دی کړی. اداري زیاتوي چې یو طرف ته سکولونه او پلونه د ترهګرو د لاسه ورانیږي نو بل طرف ته سیاسي او مذهبي مشران هم د دوی نه ندي خلاص. اخر څه وجه ده چې حکومت د دې ترهګرو مخه نشي نیوي؟ اداري زیاتوي چې کله د نیټو سپلای او درول شوی و د هغې وروستو د څه وخت پارا ډرون بریدونو کې هم کمی راغلی وو خو د وروستیو کې یو وار بیا ډرون بریدونه زیات شوي دي. اداري اخره کې لیکي چې د دې ټولو پیښو نه دا خبره څرګندېږي چې په دې ملک کې ترهګر د پوره طاقت سره شتون لري او حکومت صرف د زبانی خبرو د لار اولس لا تسلی ورکوي حالانکه د اولس د مالو سر حفاظت د ریاست ذمہواری وي او که دوی دا نشي پوره کولی نو د خلکو زړونو کې به نفرت او خفګان ارومرو پیدا کیږي. ورځپاڼه آج خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د سویټزرلینډ او نورو غربي ملکونو خاوره د پاکستان په ضد استعمالی دو باندې سخت احتجاج کړی دی او ویلی دی چې د بلوچستان مسله د پاکستان کورنۍ معامله ده او په سیاسي توګه د دې د حل کولو کوشش روان دی. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا حکومت وایي چې د بلوچستان د مسلې د مستقل حل لپاره کوششونه روان دي او بل طرف ته فوز دا بیان ورکوي چې بلوچستان کې هیڅ قسمه پوځي اپریشن نه کیږي. خو څو ورځې وړاندې په مطبوعاتو کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن لخوا یو خبر خپور شوی و چې د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې اپریشن شروع کړی شوی دی او سیمه کې کرفیو لګول شوی دا. ورځپاڼه لیکي چې فوج تا په ډیره بوکټي کې د اپریشن کولو څه ضرورت ورپېښ شو او په دې حکله تر اوسه حکومت هم څه وضاحت نه دی ورکړی او همدغه وجه ده چې د بلوچستان د ولس خفګان ورځ په ورځ زیاتیږي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې وزیر اعظم د بلوچستان په مسله د ټولګوندیزه غونډې رابللو خبره کړې ده او دې حواله سره د جوړ کړې شوې کمیټې فرض جوړیږي چې هغوی زر تر زره سیاسي مشرواله سره تماس ونیسي او د کانفرنس نیټه وټاکي چې دا شان د بلوچستان د مسلې مستقل حل په سلام مشورې سره رويستي شي. او دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق خپل اداریه کې د مردان د سیمې شیخ ملتون د خلکو ستونزې په ګوته کړې دي او لیکي چې د دغه ځای خلک د امن او امان د خراب صورتحال د لاسه تنگ دي او سیمه کې د غلاګانو شکو او تختولو پیښې دومره زیاتې شوې دي چې خلک خپل کورونو کې یریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوي ورځپاڼه ګارډین په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خواني مشر ویلي د 1990 زیږیز کال په انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره د دې هیواد پوځ پیسې کارولې دي. هلته د انډیپندنت په نوم برطانوي ورځپاڼه د ناټو قومندانانو لخلي لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي د شپې د عملیاتو درولو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې ده. موریوال کاکړ د دوړو مقالو مهمه برخه دروروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر اسد دورانی د دې پرمنلو مجبور کړل سوې دي چې ګواکې د پوز میلیونونه ډالر د دې لپاره کارول سوی وو چې په 1990 کې پر انتخاباتو اغیز ولري. ورسپانه لیکي شکارېدا چې اسد دورانی د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ویلو پر وخت شرمېدی چې د هغه په خبره په 1990 کې د بینظیر بټو د پیپلز ګوند و حکومت ته د ماتي ورکولو لپاره د هغه وخت د پوز مشر میرزا اسلم بیگ لخوا د تامر سوی وو چې په ګوندونو او سیاستوالو کې په میلیونونه ډالر وویشي. د ورسپانې په لیکنه د پنجشنبې په ورځ د یونس حبیب په نامه د بینک یو لرې کړل شوي افسر ادعا وکړه چې د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان ورته ویلي وو چې 340 میلیونه روپۍ دې پر دې پلان خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي چې د جاسوسي ادارې ISI له دې ورکړې څخه ګټه پورته کوونکي سیاستوال اوس هم د بنسټپاله نواز شریف په ګډون د پاکستان په سیاست کې فعال دي چې وروسته انتخابات هم وګټل. ورسپانه پر مخ لیکي چې دا شرمونکي معلومات په داسې وخت کې په ډاګه سو چې پاکستان د احمد شجاع پاشا پر ځای لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام د خپلې جاسوسي ادارې مشر وټاکي چې د روانې میاشتې په اوږدو کې به دنده سنبال کړي. د ورسپانې په لیکنه واشنگټن به د ISI د نوي ټاکل شوي مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام پس منظر له نږدې څاري، هغه ځکه چې واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې دا نظر لري چې د ISI استازي په افغانستان کې له طالب یاغیانو سره مرسته کوي. بل پلو انډیپندنت ورسپانه بیا په خپل مقاله کې لیکي چې د تیرې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې ناوخته په یو داسې ځای کې چې فکر کې دی سپاکړل سوی وو یوې زورورې چاودنې دا وښودله چې طالبان تر اوسه پورې سامانونه ترلاسه کوي او د برید کولو نوبت لري. د ورسپانې په لیکنه یو پلو په داسې وخت کې چې نړیوال مرستندوی او جنګي ځواکونه له افغانستان څخه وځي داسې بریدونه د حالاتو نازکوالی په ډاګه کوي، او بل پلو د نیټو د قمندانانو په خبره افغان ولسمشر حامد کرزي د شپې د عملیاتو د درولو په غوښتنه د وسلوال طالبانو پر ضد د مهمو عملیاتو مخه نیولې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کوي چې یو خودي د شپې عملیات ودرول سي او بل دي ټول بندیان د افغانستان قانوني صلاحیت ته وسپارل سي. خو د نړیوالو ځواکونو قمندانان ادعا کوي چې د شپې د عملیاتو درول نه یوازې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو مخه نیسي، بلکې د هغوی په خبره د هغو هڅو په مخ کې هم خنډونه جوړوي چې له مخې یې د چاودونکو موادو د شخولو پر وخت وسلوال طالبان نیول کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغان امنیتی چارواکي وای د کندهار ورستې ولسوالۍ هم د پراخو چانیزو عملیاتو په پایله کې له وسلوالو څخه نیولې او دا مهالې واک له دوی سره دی. د چارواکو په خبره په دغه ولسوالۍ کې به ډېر ژر د بیا رغاونې کارونه پیل کړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکوي.
د کندهار په لیری پرته ولسوالۍ غورک کې هم 13 ورځې لشپږو کالو وروسته د افغانستان ملي بیرغ ورپیده. چارواکي وایي یاد ولسوالۍ د هغو پراخو پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو څخه نیولې ده چې نږدې 2.5 میاشتې وړاندې د میانشن د نیولو د پاره پیل کړی وو. د چارواکي په خبره له دې سره د کندهار ولسوالۍ د وسلوالو لګوتو ووتی او واکې وسله دوی سره دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر او په جنوب کې د دولت نظامي مسؤل اسدالله خالد وایي چې ډېر ژر به په غورک ولسوالۍ کې د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ دپاره هڅې وکړي. دی وایي دا مهال د کندهار هیڅ داسې کومه سیمه نه ده پاتې چې بشپړ واک د یې د دوی له وسلوالو مخالفینو سره وي.
نن موږ په دې وتوانېدو چې هغه اخري نه ولسوالۍ چې د موږ شتون پکې نه وو لا د دښمن تر ولکې لاندې وه، یعنی د غورک ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې، هغه هم نن الحمدلله 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 چې فعاله شوه او دا تاسې وینئ چې د افغانستان ملي بیرغ پکې پر رپېدو. نور کندهار کې داسې ځای نه ده پاتې چې هغه مکمل د دښمن تر کنټرول لاندې.
خالد وایي غورک ولسوالۍ شپږ کاله وړاندې هغه مهال د دولت له واکه ووته چې دی پخپله د کندهار والي و او د دغې ولسوالۍ سقوط د خپل ژوند تر ټولو ترخه خاطره بولي.
د غورک سقوط او د غورک د ولسوالۍ و طالبانو ته لاستل ویدل دا مې د ژوند هغه بده خاطره. طالب پردی نه ده، د موږ د دې افغانستان خلک دي، خو خطا سوي د بل ولاست لویدلي. شخصا په ما باندې دونه تاریخ نه تمامېدو، ولې ما داسې فکر کاوه چې غورک له ما چې پاکستان نیولی چې موږ نه یو، یعنی د افغانستان حکومت دلته نسته. دا په دې معنی چې د پاکستان ISI دلته حکومت کوي.
دا وډیر سخت را باندې تمامیده.
د خبره کده سیمه خلک ورسره مرسته وکړي او د پولیسو او اردو د پاره ځوانان ورکړي، نو ډیر ژر به د ولسوالۍ ته د بیا رغونې د چارو د پاره تکړه کارکونکي راولېږي. د کندهار امنیت قومندان جنرال رازق وایي چې د غورک ولسوالۍ د امنیتي چارو د سمبالولو د پاره ګڼ شمېر پولیس روزلي او د ولسوالۍ ته لیږي. د خبره د غورک په کلیو کې د امنیت د ټینګېدو په موخه ورته د 200 تنو سیمه ییزو پولیسو تشکیل هم ورکړل شوی دی چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي به یې ورکوي.
د غورک پولیس تر ډېره تعلیم تربیه هم سوي دي، نور هم تعلیم تربیه لاندې دي. 200 مالي پولیس د دغه ولس په واک ورکو چې د خپل ځوانان د مالي پولیسو په لیک کې داخل کړي، نو بیا دې کولی شي چې د غورک ولسوالۍ امنیت دی په خپله وساتي او انشاءالله د دولت د وردو ملي پولیس او ملي امنیت دا په ټوله د دې سره کومک کوي. د لیبی
رازق زیاتوي چې له غورک څخه خاکریز او میوند ولسوالۍ ته تللې لارې لا اوس هم د ماینونو خطر لري، خو د دوی ځواکونه اخته دي چې ډیر ژر به یې خلاص کړي. د خبره د غورک په عملیاتو کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي، خو نور مرګ ژوبله ورته نه ده اوښتې. د سیمې څو تنه اوسیدونکي وایي موږ حاضر یو چې دولت ته د امنیت د ساتلو دپاره ظلمې ورکړو، خو وایي لومړی د دولت د بهرنیانو له لورې د دوی په کورونو د شپې لخوا د چاپو لوېدل ودروي او پر ځای د ملي اردو ته دنده وسپاري چې د ورځې لخوا د دوی په سیمو کې پلټنې وکړي.
چاپو سمور سخت پازاب، حتی دغه پازاب یو چې د برایي تحریر رالی د زموږ کوشتیان پر نیمه شپه باندې د زموږ کوشتنی مؤمنان راکښېناستل، پر ځایو باندې ناست وه چې دغه پازاب و چې ول مال خوب نه راځي، ما در نږدې که مور ته نه بغاری ولی، ما ته هم بغاری ولی. دا سخت پازاب ملي اردو هر مشکل چې موږ سره لري در وځي موږ ورسره حل کوو.
وزګرد معنا د خارجانو سیب صدقه کې نفرت کې نه دی، پښتون وسه خلاص څوک نفرت نه کوي. ملي اردو سبا سره بیا خپل خلک دی ملي
غورک له روزګان او هلمند سره د کندهار پر پوله لری پرته ولسوالۍ د چشپک کله وړاندې سقوط کړی وو او تر تیری ورځې پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وو. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې غورک ته څیرمه میانشین ولسوالۍ هم چې له تیرو شپږو کالو پکې د طالبانو واک چلېده د دولت لاسته ورغلې وه. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
افغانستان او امریکا یوې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې امریکا د باګرام زندان واک تر شپږو میاشتو افغانانو ته وسپاري. چارواکي او څېړونکي دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره مهم ګڼي. بشیر ګواک په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان ویلي وو تر هغې به د امریکایي سره د اوږدمهاله اړیکو تړون لاسلیک نه کړي څو پورې چې ورته د امریکایانو د واک لاندې د زندانونو چارې نوې سپارل شوي، دواړو هیوادونو د همدې موخې لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن سره د دې هوکړې د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې خبرلاند ته وویل
د پروان د دې بندیخانې قومندان به د دغه زندان د ادارې د کنټرول د اخیستو سربیره دا دنده هم ولري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دې تړون تر مخې د دې جیل پوره واک له امریکایي پوځیانو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ولېږدوي. همداراز امریکا ژمنه کوي چې تر یو کال پورې به له افغانانو سره په لوجستیکي او تخنیکي برخه کې مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند پر دغه کار خوښي وښوده او زیاته یې کړه
زموږ په خیال دا افغان حکومت ته د امنیت د سپارنې په لړ کې یو ډیر مهم ګام دی. دا له دې امله ښه دی چې د نړیوالو قانونونو تر مخه دی، ښکاره دی او موږ ټولو ته د افغانستان د ښې راتلونکي ډاډ راکوي. همداراز دا ګام موږ د افغانستان سره د هغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته هم نږدې کوي چې له 2014 کال وروسته کله چې افغان ځواکونه په پوره توګه د خپل هیواد د امنیت چارې په لاس کې ولري زموږ اړیکو ته همداسې دوام ورکړي.
یاد دی وی چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون لپاره چې لمخه به په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو شتون تر ډیره وخته یقیني شي، افغان ولسمشر حامد کرزی لوی جرګه راغوښتي وه. په دې جرګه کې د نورو ګڼو غوښتنو ترڅنګ دوه داوی چې د امریکایانو د کنټرول لاندې جیلونه دي افغانانو ته وسپارل شي او د شپې چاپې دي بند کړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې دوو خبرو ډیر زور راوړی وو. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د زندانیانو د سپارلو پر سر حل ته رسیدل په دې معنی دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه کېدونکې د شیکاګو کانفرنس تر مخه به د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون لاسلیک شي. هغه زیاته کړه
د داخلي زندانو موجودیت دا اصلا د ستراتیژیک تړون جز نه دی، خو کرزی د هغه د امضا په خاطر دا شرطونه ږدي چې دا به راکوي. دا څه دي چې هغه فضا او بد ذهنیت چې د دغه سیاسي موخو دپاره د قرارداد مخه یې نیوله هغه د منځه ولاړ شي. موږ په خوشحاله یو چې دوی وعده وکړله چې د خاصو عملیاتو په باب هم یو جلا تفاهم لیک امضا شي. اوس باید د شیکاګو غونډې ته دا یو مهم تړون چې هغه د افغانستان په ګټه دی باید امضا شي.
ځینې څېړونکي وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون به د طالبانو سره د سولې پر خبرو خرابه اغیزه وکړي، ځکه چې د دوی یو شرط دا دی چې بهرنیان دې له افغانستانه ووځي. خو یونس فکر وایي
په مجموع کې په منطقه کې د سولې او ثبات سبب کیږي. ټول طالبان د دوی اوله دوره حکومت او امارت هم د ستونزې جګړه او مشکلات سره مخامخ وو. زه فکر کوم چې په نهایت کې طالبان هم د دې په اهمیت پوهیږي. و طالبان باید په پوه شي چې بینالمللي ټولنه خصوصا امریکایان بیا یوازې دوی ته چاري نه سپاري.
د رسنیو تر مخه په باګرام جیل کې د 3000 په خواوشا کې زندانان شتون لري چې ډیر شمیر یې د ترهګرۍ په تور نیول شوی مهم کسان ګڼل کیږي.
د بشیرګو اخر رپورت مورید له هغه وخت چې پاکستان په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د تیل او سامان وړونکو گاډو پر مخ لار تړلې په لسګونه زره پښتانه بیکار شوی دي. د پاکستان د تیلو د ټانکرو د مالکانو سازمان مشر مشال راډیو ته ویل له هر ټانکر سره درې کسان کار کوي او یو یې مالک وي، نو هر ټانکر څلور کسانو ته روزګار ورکوي. د دې سازمان غړي وایي دوی نه یوازې اوس بې روزګاره دي، بلکې په خواه ملګرو او دوی خپل مختلف نور مشکلات هم ګاللي دي. په دې موضوع د مشال راډیو خبريال رپورت راکوي.
په محمود جنسی کې د ناټو د ځواکونو راړخه د پاکستانی ځواکونو په سلاله پوستا د برید ورستو افغانستان ته تیل وړونکو د پښتنو 15000 ټانکرې په کراچۍ کې ولاړې دي. د پاکستان آئل ټانکر اونرز اسوسییشن خیبر پختونخوا د مشرانو په وینا 13000 ډرایوران، 15000 کلینران او 15000 مالکان بے گٹی شوی چې د کوډمو د نفر سره یې شمیره لک تر لګه سلور نیم لکه جوړیږي چې ډیر د بدو رزو سره مخ شوی دی. د اسوسییشن صدر ناصر علی وویل
ځکه چې مونږه داسې یو زمونږ د ټینکر سره کوم پروګرام دی، مونږ د هر سخت وخت کې د فوج لپاره سپلای رسو، په جنگ حالات کې مطلب سپلای رسو، ایرپورټ ته سپلای رسو. یو گاڑی سره تقریبا درې کسان کار کوي، یو مالک ته سلور شو او اوسه پورې حکومت د دې لپاره هیڅ قسمه کارونه و نشته.
د اسوسییشن مرکزی سیکرټری دوست محمد دوسته وای چې په خراب حالاتو کې هغوی د پاکستان او د افغانستان په خوره د هغوی ډیرو تنانو ژوند بایللې دي.
دونیم سوا لارې زمنګا د پاکستان او افغانستان په خوره باندې الوتی دي او سوځیدلې دي. د دې سره زما چې نن دونیم درې سوا ډرایوران کلینډران د کې سمړې دي، سپخ پوشل شوې دي، په لنډ کوتل خیبري جنسي کې اوسم ګډ پراته دي، ګډ ګرځي.
جان محمد د تیلو د ټانکر مالک ته وای کچری افغانستان ته د تیلو پلای بیا شروع شو نو روزګار به روان شي. ګینه وو سی ډیری بده ورځی دي
او دا غریبان خلک د مونږ د خبره جنسي خاص کر چې کم تکلیف کې غریبان نن خرچه لريان دي، ټیکادلان چې کم نه تپټیږي. نو ول دی حکومت خو خدا چې په کومه طریقه باندې دا شروع کوي، نو چې شروع شنو کېدای شي مونږ پښتونخوا چې کم نه وس ډیره خشه، ځکه چې هغه پښتونخوا په وجه باندې ټوله مزدوریا روانه و. باقی چې کم نه مونږ په ټول پاکستان باندې اثر پر وته، ځکه چې لارې چا مات کړي، چا لوډین ته جوړو، چا د څوکړو، چا څوکړل.
او ناصر علی وویل کومې ټانکرې چې په پاکستان کې دننه چلیږي هغه ته ستونزی ور پیخې دي.
د شپې د غلو د لاسه مطلب زوم دا ډرایور تب کډیر جاته مسله کی وی دی، ورته د پولیسو او د اکسایز والا د لاسه په تکلیف کی وی. نو آیا مونږ له بداسې کم قسم خلک راځي چې زوم تحفظ کی؟
د اسوسییشن د غړو په وینا د خبرې ته جوړ شوی چې د گاډو څخه د تیلو ټانکۍ کوزی کړي او د لوډینګ گاډي ترې جوړ کړي، خو هغه غختل باید بیا د پاکستان دولت د تیلو قیمتونه کم کړي چې د هغوی روزګار ته زیان ونه رسیږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د اورګاډي نوې پټلۍ نه یوازې د هیواد بلکې د گاونډیو هیوادونو، مرکزی آسیایي هیوادونو او د نړۍ ځینو نورو لویو هیوادونو اقتصاد لپاره هم ډیر ارزښت لري، ځکه چې له دې لارې به د افغانستان غنی معدنیات نورو هیوادونو ته ځي.
بشیر گواخ د دې رپورت مهم ټکی دروي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې سل کاله پخوا د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان د روس او برتانیا ترمنځ جګړه کې د خوړل کېدو لویرې په خپل هیواد کې د ریل ګاډۍ یا اورګاډۍ د لیکي پر غزولو پابندي ولګوله. که څه هم دې بندیز د څو کلونو لپاره بهرني پوځیان له افغانستانه لرې وساتل، خو د دې هیواد اقتصادي چې یو وخت د ورېښمو د لارې له وجې ډېر ښه و له نورې نړۍ غوڅ کړ. اژانس په خپل دې رپورت کې لیکلي چې اوس افغانستان د ریل ګاډۍ لومړی پټلۍ پرانیسته او د نورو ډیرو د پرانیستلو نیت لري. افغان حکومت د ورېښمو د نوې لارې په موخه د نړۍ هیوادونو ته د پانګې اچونې بلنه ورکړې ده. د ایران، چین، پاکستان او هند حکومتونه او یا هم تجارتي کمپنۍ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ریل ګاډۍ د لیکي د غزولو پلانونه لري. ترکمنستان د افغانستان د حیرتان سرحدي ښار او مزار شریف ترمنځ پټلۍ جوړه کړې او ازبکستان هم دغه سیو پلان لري. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلي چې ایشیایي پرمختیایي بانک د حیرتان او مزار ترمنځ د ریل ګاډۍ پټلۍ لپاره مالی مرسته ورکړې او کوشش کوي چې د ورته پروژو په ترڅ کې ټول افغانستان د مرکزي ایشیا 15 هیوادونو سره ونښلي. اژانس لیکلی چې نړیوال په افغانستان کې د ریل ګاډۍ د پټلیو په غزولو کې ځکه دلچسپي ښیي چې دا هیواد د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت معدنیت لري او بهر ته د لیږلو لپاره یې ریل ګاډو ته ضرورت لري. نړیوال پانګه اچونکي به دې ته ګوري چې آیا افغان حکومت له 2014 کال وروسته کله چې ترې بهرني ځواکونه ووځي خپل امنیت ساتلی او په هیواد کې د تشدد مخه نیولی شي او که نه. ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د اوس لپاره د افغانستان پلان دا دی چې په قرار قرار دا پټلۍ وغځي. افغانستان د چین سره د اینک له کان څخه د مسو د راویستلو لپاره د کړې تړون تر مخه دا خبره هم کړې چې په لوګر کې د دغه کان له جنوب ختیځ څخه تر پلازمینې کابل او نورو سیمو ته د 900 کیلومتره ریل پټلۍ جوړه کړي. له دې پټلۍ به یوه د پاکستان تر سرحد غځیږي او بله به د افغانستان په شمال کې د حیرتان سره نښلي. د افغانستان د عامه ګټو د وزارت مرستیال نورګل منګل ایسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې د دې پټلیو په جوړېدلو سره به افغانستان نه یوازې د خپلو ګاونډیو هیوادونو بلکې د ترکیې، هند، روس او آن اروپایي ملکونو سره هم خپل تجارت او کاروباري راکړه ورکړه کوي. د هغه په وینا د دې سره به د ترانسپورت لارې او سهولتونه هم رامنځته شي او افغانستان به نور پر پاکستان چې سمندر ته لار لري تکیه نه کوي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریڈیو ته وګیاست. د قبایلی سیمه خیبر د باړې د زنو قبیلو خلک وای انتظامی چارواکو د دوی مراعات بند کړی دي. دوی وای د دې لپاره و حکومت د دوی شناختی کارت او داسې نور اسنادونه نه تصدیقوي او نه هم دوی جوړول شي. همدارنګه بل ته چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو وای وس دوی نشي کولای نور هیوادونو ته تګ لپاره پاسپورت جوړ کړي، ځکه خپل اسناد نشي تصدیقولای او د ناروغ او بیوزله کسانو وړیا درملنه هم نه کیږي. په دې موضوع د مشال رادیو خبريال رپورت راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د باړې تحصیل د 15 قبیلو مرات یې بند کړی دی. دوی وای چې سپاه، ملک دین خیل، شلوبر، میری خیل او مداخل حکومت سره مرسته نه کوي، نو ځکه یې په دوی یو شمیر بندیزونه لګولي دي. بلخوا د باړې سیمې خلک وای چې اوس پولیټیکل چارواکی د دوی کامی شناختی کارډ، ډومیسایل سرټیفیکیټ او داسې نور اسناد نه دسخت کوي او په لیوي ځواکونو کې د نوکریو ترلاسه کولو نه هم بې برخې کړي دي، چې له امله یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د باړې سیمې یو تن ترابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
تکلیف وو. یو طرفا د اپریشن تکلیف دی، د کرفی دا لارې بندي او موټر ګولۍ دي او زخمیان دي، او بل طرف ته د دې نه نور تکلیفونه چې کوم دي په دې کې اضافه دا پې باندې ده. ځینې خلک دا دي چې بهر روان دي او ویزو مسلې دي او شناختی کارت باندې د ډیپسي او د تحصیلدار د خط لګېږي، او بل د کالج ټوټا دي د هغوی ویریفیکیشن وي چې د چا ټکټ ضایع شي، د چا له داخله پاتې شوه.
او د باړې سیمې یو بل تن قاسم پریتای وای چې د دوی ناروغه کسان د شناختی کارت د نشټوالي لامل د ویډیا حکومتي درملنې نه هم پاتې کیږي.
او دوامه خبره دا چې داسې بیماران دي لکه لوکا کېل کپس منډای لکه دا کې اکثر لا د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی او د کینسر و مختلف سخت بیمارو ساخته خلق دی و پا گورنمنت دول افری روزنا پستاتونو که ورکایی خو آل تا چی دای ویرشی خپل پرسکرپشن و دکتر که آزونا ویوری و تیری شناتی کار و دو مسائل مطالبه کهی چی تو چی خپل روکی شناتی کار دو مسائل رو رو وای او خالکو سرانیوی دست دیر او خالکو شناتی کار دینا و آقا و سفرمون را خستی چی دغه بیماره پورا چی دو علاجو شی باوتا ناخ کهی نیسین کهی نوغاد مطالب سرم خومک
د خیبر جنسی د باډی تحصیل د پنځو قبیلو د مراتو د بندیدو په حق له مشکله د باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر څو دغه قبیلو حکومت سره په باډه کې د امنیت تساتلو دپاره مرسته نه وي پیل کړي نو مرات به بند وي خو بیا هم موږ په دې ستونزه غور کوو چې څه حل یې راوباسو دوی زیاته کړه چې کوم خلک پکې ناروغه وي یا د بهر ملکونو د سفر ضرورت وي نو هغوی دغه بندیزونو نه مستثنا دي او دوی کولی شي چې موږ ته خپلې مجبورۍ وخایي نو د شناختی کارډ او داسې نورو اسنادو د جوړولو اجازه به ورکړو یا د دویش د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او په زرګونه خلکو یې د دغې سیمې څخه خپلې کډې هم ویستلي دي
مشال رادیو ته غواګیاسته خیبر پښتونخوا د سوات په ملمجوي کې پر واورو د خوایدو د زغل سیالی پای ته رسیدلی دی چې لوو ورځو راهیسې روانې وي په دې سیالیو کې برخوالو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل ډیر خوشاله دي چې په دې لوبو کې یې ګډون وکړ پر دې مهال د موسیقي پروګرام هم و چې پکې د خیبر پښتونخوا د پوځي او سیاسي چارواکو په ګډون ګڼ شمیر کسانو برخه واخیسته نور د نیاز احمد خان پر پورت کې
د سوات سیلګریزه سیمه ملمجبه کې په واورو خویدو او ورځنۍ لوبو میله سرته ورسېده دغه میله کې د ملک نه راغلي یو شمېر لوبغاړو برخه اغستې وه او پکې د ماشومانو پوه هنرمندانو او مقامي خلکو ترمنځ په واورو د خویدو زغل مقابلې وشوې د دې ترڅنګ دې کې سیلګرو ته خوند ورکول لپاره نورې هلې ځلې هم کړې شوې اخري مقابلو لپاره د پېښور کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي راغلي وو مشر میلما د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال خالد ربانی وو چې لوبغاړو ته انعامونه ورکړل په دغه موقع لوبغاړي ډیر خوشاله وو او مشال ریډیو ته وویل
زمانم لیاقت علی خان دا چون تقریبا 500 میټر سلوپ وو باغې باندې موږ ته فولز لګېدلې وو باغې کې موږ ټرننګ وغیرہ کوو باغې صاحب باندې راځو لاندې یو فینش گیټ یا باغې کې زمونږ ټایمنګ چې دی نو هغه نوٹ کیږي بس جی سر ډیر خوشحاله یم چې نن ما ګولډ میډل دلته کې مو اخیستو دې نه مخکې هم دې کاله من نلتر کې هم چې دی نو ښه پوزیشن اخیستې فرسٹ پوزیشن مې اخیستې هلته مې اخیستې میډلې
زما معصم خان دې سکیټنګ راکاو دا د لاسو راځونه شروع دا میډل پکې مو ګټه دریم نمبر سره سکیټنګ ډیر زبردست شه ده نور خلک ته درازي سکیټنګ دیو کې بیا موږ ته دې نه بعد سکیټنګ نه بعد موږ ته چیلنج ضرورت ته چې موږ پکې دوباره پر اخیږو
دغه لوبو غټون کې لیاقت علی خان وایي چې لوبغاړو ته دلته یو شمېر مشکلات هم شته
دلته کې ډېر زیات مشکلات دي زموږ د اکوپمنټ زموږ سره نشته چیر لفټ نشته نور څه داسې خاص سیستم نشته کنه سلوپ هم څوک نشي تیارولی په خپل بس پلیټ سلوپ تیاری هغه لپاره هم سړي شته سلو فریسینګ مشین وي چیر لفټ وي اکوپمنټ وي سکیز شوز سټکس هیلمټ ریسینګ سوټ خو دې کې زموږ سره یو شی هم نشته
دغه لوبو په اړه مقامی هوټل کې یو تن محمد خان چې چای او نور شیان خرڅوي وای
ته ته موږ ډیر زیات خوشاله یو د دې لوبې لپاره ډیر زیات ملما راځي د پاکستان د هر ګوټ نه ملما دي تر راځي زموږ کاروبار سره مل ډیر ښه شو دی ناول به 50 روپے ګټل اوس په کې 150 روپے ګټل د دې سره زموږ کاروبار ډیر زیات ښه شو دی
دغه په وورو خویدو لوبو مشر استاد متی الله وای چې داسې هلې ځلې د سیمې د سیرګرۍ صنعت لپاره ډېرې ګټورې دي
څومره شوق چې د منګه سینیئر افسرانو حکومتي نن ټول ایڈمنسٹریشن ایم پی ایگان دو درې منسٹران هغه راغلي دي نو که دغه شانتې د منګه دا حکومتي کم کسان چې دي ذمہ داران هغه دلچسپي واخلي نو زمنګ دا سلوپ هم ډیولپ شي دې سره به زمنګ سکینګ چې کم دی ته دې سره لکه دا سکینګ هم ډیولپ کول غواړي نن که سکینګ دلته کیږي نو دا خلک راغلي دي نو زه ډېر پورې امید یم ان شاء الله چې دا به زمنګ د علاقې زمنګ د خصوصي د سواد دوام لپاره د خوشحالي یو پیغام دی
د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ صوبایي وزیر سید عاقل شاه وایي چې موږ د سواد سیلګرۍ سند ودی لپاره په لوی کچ کار کوو
ټول مونږ دته پر راغلی چې مونږ خپل کې کینو او سواد لپاره چې عمل جوړ کو چې کوم خبره تاسو ته چې لیفټ بره کې کوي او د سکری زور بره کې کوي د سمری الریډي موو شوې ده اوس پورې ولې نو شوې چې د ځکه نو شوې چې د صوبایي حکومت او د پی ټی ډی سی ترمنځ د باندې سلانجو او سوګه ختم شو د خیبر پښتونخوا ټوریزم کارپوریشن ته د ملاو شو دا صوبو ګور چې ډیر ځل په دلته کار شروع شي
د سواد په مرام جبا سیمه کې دغه لوبي مقابله ړومبي ځل وشوې چې د تابع کونکو ترمخه د لپاره اتو زرو پورې سیلانیان دغه وو ورځو کې راغلی او راتلونکي وخت کې به هم داسې هلې ځلې کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو